アーサーデイラジオ。
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجري لمریز کال د زمری یا اسد 14مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وایي د دې زندان شاوخوا 200 تنه بندیان لا درکه شوي دي، او د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د قیمتي ډبرو د قانونو د غیر قانوني کیندنو خبر ورکوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د غونډو کوربه وي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 نیټې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو او ملا عبدالغنی برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو زر تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو په اړه به د بس لپاره به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین په یو بل ټویټ کې د افغان حکومت هغه ادارت کړې ده چې وایي طالبانو د اختر له 3 اوربند څخه 8 ځلې سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د 2 کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د دوو سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي، او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلی هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. افغان حکومت غواړي د اګست په 1 مشورتي لویه جرګه راوبولي څو د هغو 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې افغان حکومت وایي خطرناک مجرمان دي. ولسمشر اشرف غني ویلي چې د دې بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. نامعلومو کسانو د کندهار د مرکزی زندان پر قراول د لاسي بم حمله کړې ده چې د راپورونو له مخې 3 پولیس پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي خپل هویت څرګند کړي، د خبره ازادۍ راډیو ته کړې ده. خو د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته د یو پولیس د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندهار پر محبس له دې مخکې هم څو ځلې حملې شوې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی و. د راپورونو له مخې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. دا شمیرنې ښیي چې د جولای تر شلمې پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 4,500 ښودلې وي. د ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا د خپرېدو په لومړیو میاشتو کې دې وبا ډېر وځاپه. د ایران پر حکومت له دې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینې شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړي دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دستکش نه اغوندي. تاس خبری آژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورټ کې د اګست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورټ کې د ماسک او دستکش اغوستل جبري شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې نیټې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. ولسمشر ټرمپ پرون د اګست په 3مه نیټه وویل که مایکروسافټ کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي چې د مایکروسافټ له اجرایه مشر ساتیا نادلا سره یې د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ چې تېره اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخیستل شي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې ټولنیزه شبکه ده په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کارونکي لري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسئ د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی وسلوالې حملې وروسته حال درکو. وابوري چې د ننګرهار سرپرست ولی تاییدوي چې د پرونی حملې په ترڅ کې لسګونه بندیان تښتېدلی دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
په نورو موضوعاتو کې د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین د جوړېدو له هیلو سره سره د کووید 19 ناروغۍ درملنه ښایي هیڅ کله ونه شي. او نن به د ژوند په رنګونو کې واورئ چې ښاري ژوند ښه دی که کلیوال.
د کلی ژوند یو څه پراخه وي، د کلی مجلس او هغه ناسته ولاړه د ښار سره فرق لري، نو طبعا د کلی ژوند ما ته د ښار نه بهتره ده. زه پخپله د کلی ژوند ډېر خوښوم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم ورځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د ننګرهار پر محبس له برید وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لا درک دي. په پرونی برید کې د چارواکو په وینا 25 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یکشنبې له مازدیګره پیل شو او 19 ساعته یې دوام وکړ لا هم ناڅرګند اړخونه لري. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات راکوي.
څه باندې 200 بندیان توانېدلی د ننګرهار پر عمومي محبس په پروني برید کې په تېښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې خو دمګړۍ 200 بندیان لا درک دي.
جمله ۱۳۳۹ تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه ۱۳۳۹ تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیب هم اوریت تثبیت شي دقیق په معلوم شینو تر څو کول شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
ښاغلی مومند د لاتراک بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا په دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1025 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېرې ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د ښاغلي مومند په خبره ښایي ارقام بدل شي. د بریټ افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسولیت واخیست. اوس پوښتنه ده چې دا 9 ساعته بریټ داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان سی وی سی لیکي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د بریټ تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق قاریان د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظات او عمل د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو خو یې نسی کولای چې خپل اصلي څهره پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسولیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسولیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وای د دې زندان لسګونه بندیان لا درکه دي. دوی یې شمیر 200 خودلای او اوس ورځو او ګورو چې له دې وسلواله حمله وروسته په جلال آباد ښار کې وضعیت څنګه دی. ازادي رادیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. امیرزای صاحب، وضعیت عمومي څنګه دی؟ ل پرونی خنړی حمله ورسته چې 25 کسانی وژل او نږدې 50 کسانی ټپیان کړل.
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. کسان چې د سهار پیل دی امدا شه بچي ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغه یې په دې اړه باندې ازادي راډیو ته دا ورکړ او ویل چې خار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک خار تر ازي او اتلی شي، هټې خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلابند و خار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک خار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورماله و. دې حالت کې د خار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک پای نه شکي تګراتک کوي او د خار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګه نه وه. محبس باندې برید او د ولسوالیو لارې هم تړل شوي وې. خار ته ننوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هیچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنی د خار داسې و لکه یو په ټول خار کې چې یو طوفان رالوته وي، هیڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلې وې، خار ته د داخلي دوه هیڅ امکان نه و. مګر نن هغه څه وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې نسلنډه منډه د خار په لوري باندې وکړه، رښتیا هم خار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېدي، یوازې شاید کاروباریان او هټۍوال خار ته راشي، خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دکانونه هټۍ ټول هر څه خلاص وو، نورمال حالت وو، یو داسې حالت لکه د نورو ورځو په شان تېرېده. تکل سر
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلوالې ډلې زی حملې وروسته د ښار د وضعیت په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې نن اجمل اند چمتو کړی ده.
ګڼو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړې دي. تایم بیا په یو رپورټ کې د دوشنبه په ورځ پر ننګرهار مابس بیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي دې حملې د افغانستان په وړاندې پراته ازمیښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګرهار کې وروستی برید دا پوښتنه رامخې ته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړې ژمنې عملي کړي. د داعش د وسلوالې ډلې تر څنګ ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې پالي. وال سټریټ ژورنال وایي د داعش دا برید د هغه هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښ ښیي چې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره کیږي. انډیپندنت برطانوي ورځپاڼې بیا لیکلي دا برید له هغې یوه ورځ وروسته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم قمندان جلال آباد ښار ته نږدې وواژه. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو وروستي رپورټ یادونه کړې او وایي اټکل کېږي چې افغانستان کې به له 2000 زیات د داعش ملاتړي واوسي. هندوستان ټایمز بیا د افغان ولسمشر اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په وروستیو ټلیفوني خبرو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې دواړو بشانو د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د هند او افغانستان مشران داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان کې ترهګریزي کړنې زیاتې شوې دي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په دریو ورځو اوربند کې 40 کسه ملکیان وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردې سویلي چې طالبانو د اختر په دریو ورځو کې 18 ځلې اوربند نقص کړی دی.
د لوی اختر په دریو ورځو کې د افغان پوځیانو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند لا هم د دې اوربند د غځېدو پای ته رسېدو په اړه دواړو خواوو په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو دغه درې ورځې اوربند 18 ځلې نقص کړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان در جریان سر و زیدات ها مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند.
دوی طالبانو دختر په دریو ورځو کې 18 ځله اوربن نقض کړی او د بریدونو، ماین چاودونو، وژنو او اختطاف په ترڅ کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده چې په دې کې 40 کسه ملکی وګړي شهیدان شوي او 40 نور ټپیان دي. د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو د اوربن ټول شرایط نقض کړی دي. ولسمشری مانی هم وی افغان حکومت د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دی، خو طالبان دي چې اوربند نقص کړی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی په کابل کې د وی خبري ناست پر محل کڅ هم په څرګند ډول ونه ویل چې د لوی اختر اوربند به وغځي کنه، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سولې لپاره ژمن دی او د اوربند دوام د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی صدیق وویل طالبان د اوربند وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره دې حاضر شي، له دې پرته بله لاره نشته. د نوموړي په خبره افغان حکومت د سولې پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړي دي، خو دا چې د اوربند د ټینګېدو سره بیا هم ملکي کسان خوندي نه دي او افغان حکومت ادعا کوي چې طالبانو 8 اوربند نقض کړی، د دې ډول حالاتو تحلیل د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت اعظمي داسې کوي.
دا ګروپ په خپل ټول ادا او مانی سرپیسا کنټرول درلودل یو ناممکنه خبره ده. ځینې عملات چې کم شوي دي په دا 3 اوربند کې، هغه داسې عملات دي چې د سړک د غاړې ماینو چې مخکې نه مخکې دا سوی دی د اوربند نه سرغړونه. زه فکر کوم، زه په دې باور یم چې په طالبانو کې داسې عملات شته چې د طالبانو د مشرتابه ټول فرمانونه یا اوامر نه مني.
د ښاغلي اعظمي په خبره کې هر ځل اوربند کېږي باید دغه اوربند دواړو خواوو د بې طرفه کمیسیون له لارې وڅارل شي. دا 3 ځل دی چې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ په اخترونو کې اوربند کېږي. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دایمي اوربند لپاره اړتیا ده د دواړو طرفونو لخوا د توندو څرګندونو نه ډډه وشي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د باور یوه مطمئنه فضا رامنځته کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کاپیسا چارواکی وای په کوبند ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو قانونه لا هم په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د کاپیسا د قانونو رئیس وای د ځینو قانونو په کیندنه کې د دولت وسلوال مخالفان لاس لري. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د کاپیسا اوسیدونکي وایي په کوهبند ولسوالۍ کې موجود قانونه د هیواد په سطحه یوه پانګه ګڼل کیږي، خو په غیر قانوني او غیر مسلکي ډول یې سپړلو ته اندېښنه لري. د دې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي سعید حمیدی وویل پر دغو قانونو کار نه دی سوی، دولت هم کومه پانګونه ورباندې ونه کړه. خلکو قانونه یو 2 متره سپړلي دي، ډېر څه لاسته نه دي راغلي چې د کان سپړلو ته لا دوام ورکړي یا کیندنې پسې زیاتې کړي. ویل سیوی په کاپیسا کې د قیمتي ډبرو تر څنګ ګڼ نور قانونه هم شته چې له جملې په مرکز محمود راقي کې د مرمرو، شګو، جغلو قانونه د یادولو وړ دي. په نجراب ولسوالۍ کې د ټالک او بریک قانون شته. په کوهستاناتو کې د ساختماني ډبرو، پتګاب او السای ولسوالیو کې د ساختماني ډبرو ترڅنګ د نور قیمتي ډبرو قانونه هم شته. په نور ولسوالیو کې هم د قیمتي ډبرو، ګارنیټ، بریلو، زمردو، تورمالین، اکومرلین او نور قانونه تثبیت سوي دي. دغه ولایت دولتي چارواکي وایي په کوهبند ولسوالۍ کې د بیروچو او نورو قیمتي ډبرو قانونه زیات دي، خو د ناامنیو له کبله پر دغو قانونو معیاري کار نه دی سوی. د کاپیسا د مرکز محمود راقي اوسیدونکي فرشید ازادي راډیو ته وویل په غیر معیاري او غیر قانوني ډول د قانونو کیندنه خطرناک ده. هغه کسان چې په دغو قانونو کې کار کوي کافي تجربه نه لري. دوی لږ سپړنه کوي، یوه نښه پیدا کوي، خو څه لاسته نه ورځي. زما وړاندیز دا دی چې حکومت باید قانونو ته پام وکړي، بودیجه ورته ځانګړې کړي، هم به خلکو ته کارونه پیدا سي او هم به د دولت د عوایدو یوه سرچینه وي. ویل سیوی په افغانستان کې د قانونو د کیندلو له درکه د دولت مخالفې وسلولې ډلې هم ګټه اخلي. د کاپیسا د قانونو رئیس عزیز الله وایي د ځینو قانونو په سپړلو کې د دولت وسلول مخالفان لاس لري. په تګاب ولسوالۍ کې د معدني جواهرو، د مرمرو او شیشې ډبرې، په کوهبند ولسوالۍ کې د مرمرو ډبرې شته چې کله ناکله د شپې لخوا د دولت وسلول مخالفان استخراجوي. د کوهبند ولسوالۍ په ځینو ساحو کې د مرمرو تر څنګ د کواتیتا قانون شته. ځینو شرکتونو له قانوني استخراج سره لیوالتیا ښودلې. د سیمې خلک هم دغه غواړي، ځکه چې د کار زمینه ورته برابرېږي. د قراردادونو په برخه کې ستونزه حل سوي، خلک کولی سي د قانونو له وزارت سره قرارداد وکړي او قانونه په قانوني ډول وسپړي او ګټه ورڅخه واخلي. وسلول طالبانو دا نه ده تایید کړی چې د قانونو په غیر قانوني استخراج کې دي د دوی وسلول لاس ولري. د افغانستان په شمال کې په خپل سري او غیر قانوني ډول د قانون استخراج له کلونو راهیسې یو لانجمنه موضوع ده چې زورواکي هم پکې شکیل ګڼل سوي دي. د کاپیسا د قانونو ریاست مسؤولان وایي د زورواکو ترڅنګ په نامن ولسوالۍ کې د دولت وسلول مخالفان هم په غیر قانوني ډول د قانونو لسپړلو مالی ګټه اخلي. د قانون او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 1400 قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا ضد واکسین د جوړېدو له هیلو سره سره د دې ناروغۍ درملنه ښایي هیڅ کله ونه شي. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې عادي ژوند ته ورستنېدل ښایي ډېر وخت وغواړي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گبریسوس او د یاد سازمان د بیړنیو چارو مسؤول مایک راین د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماسک اغوستل، د لاسونو پریمینځل، ټولنیز واټن او د کورونا ویروس ازموینې په جدي ډول اجرا کړي. د دغه سازمان مشر د اګست پر درېیمه په جنیوا کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې پیغام یې خلکو او حکومتونو ته دا دی چې دا ټول اقدامات په جدي توګه ترسره کړي. نوموړي وویل چې د ماسک اغوستل باید په ټوله نړۍ کې د یووالي په یو سمبول بدل سي. هغه زیاته کړه
A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials.
موږ واکسینونه اوس د ازموینې په مرحله کې دي او موږ هیله لرو چې څو واکسینونه د ویروس د مخنیوي لپاره تولید شي. خو اوس مهال د دې ناروغۍ لپاره هیڅ قطعي درملنه نشته او ښایي هیڅ کله هم داسې درملنه نه وي.
There might never be.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو مدیر مایک راین هم ویلي ځینې هیوادونه لکه برازیل او هند چې د کورونا ویروس ډېرې پیښې پکښې ثبت شوي دي باید ځانونه د یوې اوږدمهاله مبارزې لپاره چمتو کړي. هغه وایي له دې وضعیت څخه وتل اوږدمهاله اقداماتو او ژمنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي هغه پلاوی چې په چین کې د یاد ویروس د خپرېدو د څرنګوالي لپاره هغه هیواد ته استول شوی و تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تمه ده د دې سازمان په مشرۍ د چین او نورو هیوادونو یو بل لوی علمي پلاوی راتلونکو میاشتو کې د چین په ووهان ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو څرنګوالی وارزوي. خو د دې ماموریت د پلاوي د ترکیب او د پیلېدو د نیټې په اړه معلومات نشته.
د نن سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو څو شیبو کې یو قدرمنو اوریدونکو د ژوند رنګونه څو شیبې وروسته خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په یو تماس کې د بین الافغاني خبرو د پیل او د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لوی جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه دی. نامعلومو وسلوالو د کندهار د مرکزی زندان پر قراول د لاسي بم حمله کړې ده چې د راپورونو له مخې درې پولیس پکې ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایروس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینونه سرچینې لخوا معلومات ورکړل شوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړي دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دسکش نه اغوندي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 نیټې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری.
دا ژوند رنگونه
ولی خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په کلی او په خار وغږی. تاسو په کلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم د اوس مهال ژوند کوي. په کلی کې ژوند خو په خار
طبيعي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري. ولی هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وي خلکو لپاره غوونه په کلی کې نه وي. ولی خو د طبيعت لنیګانه د صحت لنیګانه د کلی ژوند لږه به تر ده له خار نه. نو هم د نور سہولتونه چې په کلی کې دي یو ژوند لنیګانه چې الته د کلی ژوند یو څه پراخوي تفریح پکې کیږي د کلی مجلس لسو هغه ناس ته ولاړه د خار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خار نه بهتره ده. زه خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کې کوم څه ډیر خوښیږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاش کې اوسم په کلی کې چې دغه کار مې کړی.
یعنی په کلی کې په خپل زما دغه د زراعت بخش ډیر خوښیږي چې زه الته د ونی بوټي ولرم په هغه کې کار وکم کښت او د کر د کروندې ما ته ډیر دلچسپ دی او ډیر خوند راکوي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوندوري ځکه چې نجونې زی ګدرته څنګه مازیګر ډیره خوندر کوي.
نو دا څه چې د ګودر هغه خو پخوا ډیر دغه اوس خو هغه د ګودرونو هغه چې هم محدود شوی دي، ځکه چې د اوبو سهولتونه اوس کور په کور مهیا شوی دي، خو ولې اوس هغه ګودرونه هم لکه د پخوا په شان نسته دي. کوي هم ډیر کم د کلي مازیګر دا یو ځانګړی خوند لري، دا مازیګر فضا، دا د مازیګر هوا. دا
په کلي کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت ښار ته، ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلي پوري وي. کوم خواړه مو په کلي کې ډیر زیات خوښ دي؟
د کلي خو هغه خواړه دي، عادي خواړه دي، لکه سبزیجات او سابو سو، یعنی بعضې هغه چې دي اوس هم هغه سوکلک او سابو او وسره تروي، دا یو ځانګړی نوم لري او د ښار د خوړو نه هغه ځان ته خوند لري او فرق هم لري. نن سبا هم چې خلک چې اطراف ته راځي همدغه خواړه غواړي، چې موږ ته به سابو جواری او سره له تروو یا مستو دا برابروي، دا یو ځانګړی خوند لري.
یعنی د تناره توت پیرکی د ښار د ګرمې پیزا سره نه برابروي؟
نه برابرېږي، بالکل بالکل.
خصوصا دا چای چې په تناره دم شي، دیګ چې په کټوه کې او په تناره پوخ شي،
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تناره پاخه شي، هغه دې نه ډیر زیات خوندور وي.
له دې سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته را ورسېدو. په بله نیم ساعته خبرې مجله